ټاکل شوی دی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستقنی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارې پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. دی وایي د همغږۍ د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل صادق رښتینی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
همغږۍ د څلور اړخیز ګروپ دوهمه ناسته راتلونکې دوشنبه په ورځ یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په اتلسمه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کېږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوري اسلامي افغانستان بارها روی تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی او علماو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکری پلوه باید خلک له افراطیت څخه کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکری مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
د جهاد په نوم کېږي، هغه جنگ چې پردي قوتونه تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په یواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمی دلایلو ته غوږ ونیسي دا کار کولی شي په یواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګری په مقابل کې علمی دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دیم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. همدا موضوع نن له 8 بجو تر 9 بجو پورې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. هله لرو چې له 8 تر 9 بجو پورې به په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به هم درته همغه وخت اعلان کړو. خو اوس په دې اړه راپور لرو. په دا راپور ناجی ساپی چمتو کړي.
کمزوري حکومت ولې د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانېدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افزلی وویل چې په تیرو 14 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړه استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانونو سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونه خیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوس مهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلی چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوې دي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوی هندوستان ته د پاکستان د لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هند ترمنځ ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به دغه هیواد د زرګونو ټنو منو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې هندوستان ولي او څه وخت د واګي بندر له لارې خپل هیواد د منو د صادراتو مخه نیولې وه.
تقریبا څلور میاشتې مخکې د هندوستان حکومت د واګای د بندر له لارې نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بندې کړي وو چې په دې لاره نه بلکې په بندر عباس دلاری نه دا باید بمبئی باندې تاسو راوړی او هغه پیدا چکی و چکړي دا زمونږ پر ډېر طاقت پرساو نو په دې خاطر باندې تقریبا سکال زمونږ هندوستان ته هیڅ نوه مڼې لانړې تقریبا یو سلو شپېته میلیونه ډالر زمونږ باغدار او زمونږ فکر تاوان و. په دې اعتبار د ډېرو تلاشونو نه وروسته دغه نن د هندوستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږلی چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بېرته صادر کړئ. منگا استقبال ہوئے ہوا ادا خراغ لاس ہوتے ہو ہندو حکومت اداکاروں کو دیر سے کاروں کو گھر کے دیر سے اپنا وقت کرے تو دراصل تقریباً گری میں ایشو ہوئی تھی یوم ایسے پاس ادھر ہم لوگوں کو کوشش ہوتی تھی یوم ایس کو مودا کہ ہم خپل منے دواجے کے بندر دلال میں ڈیلی تو رس ہوں او دا زمونږ سکالې د میوو او د مڼو حاصلات د ټولو نه ښو دا اوس مونږ په لوګر او په ګردیز او میدان شار کی په جرونو سره منې منې لږ په باغونو کې چاہتا بد بختانه یو تعدادی حیوانات ته واچول پر او ډېر زیات لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېد. نو دغه لاره چې خلاصه شول د امیدوارې مسجد زمونږ باغدارانه عاجل اقدام وکړي دغه یوه میاشت پاتې ده زمونږ د مڼو سیزن دی نور مڼه بیا نه ساتل کېږي او نه بیا په هندوستان کې د مڼو دپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندوستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګه بندر له لارې یاد هېواد ته صادرې سي. ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو؟
مونږ یو کیلو تر اوسه پورې هندوستان ته نه ده صادر کړي. په هیڅ صورت مونږ د کال ضرورت نه هندوستان ته مڼه صادرولو سږ کال یو کیلو نه ده صادر کړي. فقط پاکستان ته لیږو او تاسو خبره اوسئ چې یو کیلو مڼه ہندوستان کی دنیا سو کاردار باندې خرچی دی او موږ په دې په 200 افغانۍ باندې وو کیلو خرڅو. نو دا د موږ تجارانو ته ډېر لوی ضربه وو او سکالي متاسفانه په تاسو ته باید وي چې موږ د تازه میوې تجار او زاری او بغداد دې نقص وکړه. دا چې په بوجو وخت کې وو ته په کندوز کې جنگ شو موږ سره خربوزې د مان دلاړي هغه ته اجازه ورنکړ ټول ټولې بند شو د انګورو په وخت کې د ترکستان د تاجکستان انګور زمونږ د انګور په مقابل کې یو $50 د یو ټن مقابل کې قطرال او هغه زمونږ مارکیټ کې په پیښور کې خصوصا په پاکستان کې او همدارنګ د مڼو په اعتبار باندې دغه شان څنګه پیدا شول. انار موږ سکال صادروو دا اوس هم انار دنیا لري هندوستان او نورو ملکونو ته او انګور هم هغه شان چې لازم وي لانړ او خربوزې لانړې نو د مڼو د پاره دغه چې مشکل پیدا شو او دا مشکل تقریبا زمونږ د مڼو سیزن د درې میاشتو په موده کې درې میاشتو کې دوه میاشتې تېرې شوې دي یوه میاشت پاتې ده یوه میاشت موږ څومره مڼې لیدلی.
د افغانستان د مڼو د صادراتو اندازه په کال کې څومره وي او د هند تر څنګ نورو کومو هیوادونو ته صادریږي؟
زیاترینه مڼه او تازه میوه په مجموع کې موږ پاکستان ته لیږو او دویمه درجه هند ته لیږو یو څه خلیج تم لیگو یو څه او په مجموع کې مرکزی آسیا تم کې 5000 مڼه خالی فروش تر موږ هندوستان ته لیږلې وه تر کالم یو کیلو نه لیږو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خان جان علي کوزای و چې ویلې هند اجازه ورکړې ده چې د افغانستان میوې په تیره بیا مڼې د بواګې د بندر له لارې واردېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دغه کمیسیون رئیس د ولسي جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي خو اجرایي ریاست بیا وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته کار دی. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. ښاغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتو مهالویش اعلانه وو او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي هم د شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې درې پلاوی له ولسمشر سره د موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول به ارزښت ونه لري.
تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټه اعلانول پر ځای او صحیح کار نه دی او ارزښت نه لري.
په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړي او د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د وریښمو د تاریخي لارې د جوړېدو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. د فواید عامې وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی د ریل د هغې پټلۍ په اړه څېړنه بشپړه کړې چې په افغانستان کې دننه د وریښمو لاره د وریښمو د لارې یوه برخه ده. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واوري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د وریښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې کارونه روان دي چې تر دې دمه یو شمېر پرمختګونه پکې شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې پروژې 30% پټلۍ له افغانستان څخه تیریږي چې دوی یې په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. دوی وایي څو میاشتې وروسته به د ترکمنستان لخوا د اوسپنې د پټلۍ کار بشپړ او له افغانستان سره به وصل شي. د فوایدامي وزیر انجینیر محمود بلیغ د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د کار په اړه داسې ویل.
هغه جلسه چې شاوخوا دوه ورځې وړاندې موږ په کابل کې په همدې برخه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا درلوده، بیا هم په دغه موضوع باندې خبرې وشوې او په دې باندې تاکید وشو چې دغه لار هغوی تعقیبوي.
د ښاغلي بلیغ په خبره ایران چې کومه ژمنه کړې وه اوس په هغه هیواد کې د دغې لارې په لومړۍ او دوهمه برخه کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایاند مسافر قوقندي د وریښمو د لارې پر اهمیت له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
درمن یم چې لومړۍ خو لنډه او یوه مسونه لار ده او له دې لارې کولی شو په کم وخت یعنې د 2500 کیلومتر لارې په اوږدو سره کولی شو د اروپایي هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کړو.
که څه هم ویل کېږي چې د وریښمو د لارې په پروژې کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته لیوالتیا نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د وریښمو لار د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې مهم ارزښت لري او افغان حکومت یې باید جوړېدو ته زمینه برابره کړي.
که چېرته د وریښمو لار چې د افغانستان د لارې نه راشي او نږدې ترین لار ده چې اروپا او اسلحي د افغانستان د لارې نه د خلیج سره او همدارنګه د تورې بحیرې سره او د تورې بحیرې د لارې نه یو ځای کېږي دا د اروپا سره، نو دا د افغانستان لپاره ډېره زیاته مفیده ده. زه امیدوارې وم چې دې ته دولت خاصه پاملرنه وکړي او دا قراردادونه د کاغذ او د خبرو په څنګ کې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه واخیستل شي.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وو هڅه کوي چې افغانستان له ترانزیټي پلوه د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په پله بدل کړي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د څېړنې په باب یو مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوې چې پر دې مسله بل اونۍ خپل لومړی غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی. د قضایا کمیټه رئیس چوک گراسلی د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي: زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوي پیسې څنګه مصرف سوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایا کمیټې رئیس چوک گراسلی لیکلي: زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یو ټانک جوړولو لپاره د 3.5 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو، حال دا چې دغسې یو ټانک په پاکستان کې په 5 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خبره شوه راغلی، د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغې کاري ډلې لږ تر لږه 4.5 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص شوي وه. بریتانوی خبرونه میل آنلاین بیا د یو افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خبره کړې چې له بریتانوی پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم وو او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اته میاشتې د بریتانوی پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوی پوځیان له افغانستانه ووتل د یې پر میدان یوازې پرېښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومي سیمه کې چې د کډوالو او پناهغوښتونکو کمپ کې دی شپې تیروي. د ورځپاڼې په حواله دی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووځي. جیلانی 2 کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي: اوس جیلانی تش لاس دی، د فرانسې په هغه کمپ کې له سلګونو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی، د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له بریتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی وو.
اوس ساعت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع بیا هم درته اعلان کړو، خو اوس لومړی د دې ساعت لاند خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سختدریزه چې ټول د داعش غړي دي وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ دی و خبريال په ګډون څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختدریزو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لزګونه کسان وژلې دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار د اندېښنې وړ بللی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروانا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدات‌های مالی جامعه جهانی به خصوص آمریکا در بخش معدن افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان این اداره دیروز در کابل گفتند که استخراج غیرقانونی برخی از معدن افغانستان و دستبرد زورمندان و گروه‌های مسلح غیرمسئول خسارات زیاد را به افغانستان وارد کرده است. گفته می‌شود که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در برخی از این استخراج غیر قانونی به نحو دخیل بودن یا دست دارند. آیا شما در منطقه ایتان چنین چیز را دیدین؟ آیا فکر میکنین که استخراج غیر قانونی توسط زورمندان اعضای شورای ملی و گروه های مسلح غیر مسئول صورت میگیره؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 هم بر ما بیان فرستاده میتونین در این برنامه.
بله محترم اوردونکو، زما سلامونه هم ومنه. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، د شفافیت د څار بنسټ ویلی دی چې په افغانستان کې قانونه په بدریغه ډول کیندل کیږي، البته د زور واکانو له لوري او د ولسي جرګې د ځینو غړو او دغه راست د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري، او هغه هم په غیر قانوني ډول، او طبعاً چې غیر قانوني ډول په غیر فني ډول، هم په غیر فني ډول طبعاً چې اکثره دغه منابع ضایع کیږي، هم خصوصا د قیمتي ډبرو، او دا په داسې حال کې ده چې همدا قانونه د ټول افغانستان او د افغانستان د ټولو خلکو ګډه ملي شتمني ده، نه صرف د همدې نسل بلکې د راتلونکو نسلونو هم، او د افغانانو او د افغانستان یوه ډېره لویه هیله هم همدغو قانونو ته ده چې د افغانستان تر ټولو لویه سرمایه ده، او دا په داسې حال کې ده چې دا ضایع کیږي. ستاسو په سیمو کې هم آیا داسې کسان شته چې په خپل سر قانون استخراجوي او لوټکوي، او تاسو تر څه حد پورې د دغو کسانو مخه نیولی شئ؟ په دې اړه کولی شئ چې ازادي راډیو ته په 0999-203-1540 او یا هم 0998-225-55 ټلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري په 8 شمیرې اس ام اس یا پیغام را واستوي. همدارس که انټرنیټ او سکایپ لري نو رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله یک شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی
جناب سروان صاحب تاسو او سلام استا همکار صاحب جای نه نیته او ټول اوردونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام ته سه
سلام څخه وروسته واقعا چې دا غیر قانوني کیندنه کول هغه هواد منیسټر منی چې متاسفانه محدود خلک هغه استفاده اخلي، دا یو اندېښنې خبره ده. زمونږ حکومت نه دا هیله ده چې باید یو داسې حکمت او داسې تدابیر ونیسي چې داسې کارونه مخه باید ونیول شي. متاسفانه په دې کې چې څوک لاس لري څوک لاس نه لري، هغه ټولو ته واضح ده چې په دې کې اکثر نامسؤول وسلو همدارنګه وسلوال طالبان او همدارنګه دغسې د پارلمان بعضې لوړ پوری چارواکي متاسفانه لاس لري. دغه خلکو دغه غیر قانوني او دغه غیر مشروع لارې چارې باندې چې دا خلک دغه هېواد ملي ممرو ته مشکل رسې باید هغه مخه ونیول شي.
بله تاسو خو فکر کوم چې له نورستان خبرې کوئ، همداسې ده؟
بله
جناب، بله ما هم شک وکړو خو نوم مې وانه خستو ځکه چې مال اشتباه ونه کړم. مدني صاحب، په نورستان کې هم ډېر قانون شته، خصوصا د قیمتي ډبرو لکه د بیروجو، آیا اوس هم په غیر قانوني ډول کیندنې روانې دي؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر تاسو اس ام اس هم راستوي، د اس ام اس له لارې د همدا نظر ولیکئ. اوس به بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
مهربانی کوی صاحب،
تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لدی ماشومه یو چلری شی چی دیده آوازم رازی.
سلام سرزاد و نیزه دا. سلام علیکم، عبدالسی کریم تا دا دلسواری نیزه کارشتای دا تشتر بتا مخیم.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید صاحب.
سلام سه دا قانون اسلامی چې دغه دغه په فل له خوا استخراجي نو که دولت د مبارک کې توجه وکړي او دا د افغانستان دولت سخت یو ضربه ده، ډېره قوي ضربه ده چې هم د اسلام د شریعت نگرانه او هم د وطن د اقتصاد نگرانه، په دغې توجه مونږ غواړو صاحب.
ډېره زیاته مننه، کور ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو.
بله مهربانی صاحب.
هلو.
مهربانی صاحب.
هلو.
ستاسی آواز رازی، خبری وکی لکم زی شغیشه.
هلو.
متاسفانه تاسی
دوباره زنگ بزنه صاحب.
خیر بل اوریدون که همشته مهربانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلامت تو سید من نه
اکبر جان سکندر ولایت سنگ سالی ستا صرف تماس کی مزدور خور سالی تا دا با خود پر نمیج و دا کیند غیر قانونی کی دین روان کی داخله کی الگی کی نی دا بری خورا گران خرچی بندل زر من دا سن خرچی
بله نو دا خو تست معلومه ر چی دادی ټول خلکو گډشت منی دادی ټول ملت اتا دی نه صرف وسنوی خلکو بلکې دی راتلونکو نسلونو هم تاسو مخنن شئ نه ولای
دا اوس موږ په سوي خامیت دی چې یو دانه اسکر ماشو واسطه یې خان یو دانه اسکر چټای دا د بری مکارې بیا هیڅوک نشي ښه لای اوس نه راته تلویش کا اسکر باندې پیرا دی د غدي نور کمپنی باندې ستاده بری کاږي
بله یعنی دا په رسمي ډول استل کیږي او کنه کوم زور ور دی چې دغه لپاره استل کیږي
یا یا خالد اصلا کې په نړیوال حکومت په نړیوال کاجه او دا کمپنی چې دا رسمي حکومت په دغه دی حکومت سره دا د سره کړی په شکا ور کړی
bale sahi bir manan albatta o shay bad tafkik kay che kacherta yow zay qanuni kinde ne kije akh farq lari le ke din sar che pa ghair qanuni dawl kije o pa ghair fani dawl kije
bale yak shanande diga hastan bad az bar payam ha bafarmayse radio azadi ist تماس از اینا قطع شده برخ پیام ها هستن سروان صاحب گلمیرون عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها امید ما افغان ها گفتن بعد از تامین صلح در افغانستان استخراج قانونی معدن بود که ما اون را برای خود کافی و برای رشد اقتصادی مؤثر می دانستیم اما متاسفانه به گفته شنونده استخراج غیر قانونی معدن از طرف زورمندان ما را به آینده ناامید ساخته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که افغانستان معدن زیاد داره و متاسفانه همسایه ها از معدن افغانستان استفاده میکنن.
بله حلیم رزور فرارود سخلی کلی وی پا شمال که اکثر کانون در زورواکان و لخوا اداره کیجی و پا غیر قانونی دول استخراجی جی محمد اسلام لخو سخلی کلی باید افغانستان در کانون استخراج ترون لدوست و هیوادونو سر وکلی چی افغان حکومت پورا باور پریولری او ادریس نورزی در کندهار لمایوان سخلی کلی باید ناقانون و غلاو یا دی قانون او بخشی دی قانون لیکلی پا قافی لیکلی دی غلا کول دی زورواکان و کرده او دی حکومت زینی کسان هم پکی لاس لری او عین‌الا ملاخیر لکندهار لیکلی دی هواد دی کانی زیرمو استخراج لپاره دولت باید یو صحیح پلان ولری صحیح پلان ولری او دی فساد مخونی سید
بله از شنونده ها می خواهیم زمانی که پیام بر ما می فرستن یک بار پیام خود را بخوانن واضح تر نوشته بکنن به خاطر از اینکه خیلی پیامشان در بعض موارد پراگنده هست کلمات را که به کار می برن اصلا او در یک لحظه ما نمی تانیم او را تشخیص بتیم که چی هست
وقتم نلرو چه موشه مختر مخی ول بلو او بیای یو چه اصلاح کو
مثلا نمی شنونده اخیر بجایی که صحیح یا درست نوشته کنن صحیح نوشتن بله
او دی کانون پزای قانون و لیکلی ول پا قاف بندی لیکلی ول خیر ده که پا قاف ولی که بیام سره متوجه کیشی لیکن قانون همشتن و زکه سره غلطیشی پر حال بیام لطاس و مننه چی پیغامون راستوی ادامه ورکی وز دی تلیفون للاری آوریدون که لرو
بفرمین سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت و سهی مهربانی کوی بله سهی نو دا څه وخت وو او آیا اوس هم دا لړۍ دوام لري
او
کاندې چې شو بیروچو بله لمخکنی اوریدون کې قاری صاحب مدنی څخه زما پوښتنه هم دا وه چې په نورستان کې د بیروچو کان و آیا اوس هم استخراجیږي په غیر قانون ډول او کنه؟ مننه چې تاسو ټلیفون وکړو. بل اوریدون کې لرو ازادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب راډیو.
سلام علیکم.
مهرباني صاحب سلام.
سروان صاحب تاسو میزبان صاحب ته سلامونه. ابراهیم صاحب علیکم لالمانه.
مهرباني کوي ابراهیم صاحب.
سروان صاحب د ولسی جرګې اکثریت وکیلان ټول نه د هیواد په اکثر نام نه کې خصوصا قانون ټول دی وستلی وي. یو یادواري کوي چې الله کې د نگرانۍ وکیل ده پر دې ممنه مې ټوله غوښتل کامل قانون دی وستل هر رنګ مفته کې وته هر دی باره.
بله هلته د څه شي قانون دی؟
مختلف قانون دي دا کوم کرمای دي چې دا پر دې ممنه مې کې غوښتل
بس نمونه ماخله
نگران وکیل دا اکثر د نگران په نام نه کوم دا اکثر ته وکیلان په خپل ته وکیل اسري
سلامت اوسه. د شفافیت د څار بنسټ چې پرون دا خبره کوله ویلي چې د ولسی جرګې 50 غړي په دې غیر قانوني کاروبار کې لاس لري، اما نمونه نشي اخیستلی لیکن اوریدونکی اخیستلی شي. البته بیا هم څوک نشي ویلی چې واقعا همدغه سړی چې تاسو یادوي واقعا هم لاس لري په دې غیر قانوني کاروبار کې او که نه لري، کېدای شي یو څوک د چا مخالف وي او ادعا وکړي. نو پر حال به هم مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله
مهرباني کوي صاحب.
دغه مې درته ویل ما ویل ما دا کوم قانون چې وځ نه زور واکانې په زور باندې وړي او
بله
دا ول سجرګا چې دا و دا دوه باندې زور نه پر رسیږي چې په دې بخپل باندې قانون باندې دا کوم زور واکان باندې د دې واس نه رسیږي.
بله تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي؟ آیا تاسو په سیمه کې هم
کندهار ولایت څخه؟
بله د کندهار خو ډیر لوی ولایت. تاسو په سیمه کې هم کوم کان شته چې زور واکان یا نور څوک استخراجوي په غیر قانوني ډول؟
نه 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 یا وانځل یا دا وان چې دا دولت خپل دغه کمزورې دي چې خپل دغه 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 خپل دغه نشي خوندې کولای خپل.
بله خو نشي کولای دا
دغه قانون نشي خوندې کولای د دې مته مستم خوندې کوي صحابه نشي خوندې کوي.
بله خو هم دغه مشکل دی کنه او اکثره قانون هم په لرو پرتو غرنیو سیمو کې دي. نو چې اکثره امنیتي ځواکونه په جنگ اخته وي، خصوصا پولیس چې د داسې شیانو ساتنه کوي، هغه چې په جګړه کې بوختي نو قانون به څه وساتي؟ خیر بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو
مهرباني.
یس احسان الله احمد پاره ویل تاسو خبرې کوم.
مهرباني کوي احسان الله صاحب.
نو دا ته چې کوم موضوع څنګه راکړل پر دې برابر باندې زدا دا برمه نزدار برمه چې مشکل پاره ویل دا ته باندې علي کې ګنګار لستا حکومت یې اس دغه کې ساتنه نه کوي. مخکې حکومت دې څنګه ورځ نه جاوه ته مقرره کړی ولا
متاسفانه مننه چې خپل نظر مو شریک کړ. هله لرو چې چارواکي ستاسو د نور اوریدونکو څرګندونې واوري او که کولی شي نو مخه ونیسي.
بل تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا حالا تماس گرفتن. یک شنونده دیگه و بعد از اون میریم به برخ پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم قدیم اینو خوبیان و سلام اینو تاثر و تماس
مهربانی کوی صاحب قدیر صاحب
مرمونگ در زده رادیو و ریدون که هم همیشه در قدیر خوبیان و قانون هم خیلی بنشیوی و اوز در قدیر تو رزیکی گیدی ها پا خول سرنفریگم دولت ورطه 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 دا شروع شوه دي.
بله څوک کیندي
دې ما نفر معلوم نه دی په دا سړک باندې کې موټر کې بار کړی وي مخ کې بند کړو تلره ولاړلی هغه مخ کې اور دا جمهور بند کړ دولت دوخانه په اوس بیا هغه واړو موټر کې دي شپه د ور کې بیا بار شي چې د شپه باندې راوړي پوسټر څورته نه وي او دا
د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي؟ د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي؟
دا دې سوالې پیلې تي کې قانون دي سوالې جلال آباد سړک ته ورته یعنی جنون جلال آباد خار ولایت ته ورته
نو هیله ده چه ده ننگرهار والی و نور چارواکی ستاسو پیغام واوری.
بله، برخه پیام ها را بگیریم که شنونده های ما فرستادن از ولایت های مختلف افغانستان. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که زورمندان اگر به مادن دست درازی میکنن دولت باید جلو از اونا را بگیره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اورزگان نوشته کرده که استخراج منابع طبیعی توسط افراد غیر مسئول نشان میده که امنیت وجود نداره. اگر امنیت برقرار شود این سرمایه باقی خواهد ماند. جاوید از قندهار نوشته کرده که در قندهار معدن طلا بود اما حالا هیچ چیز وجود نداره، هر حکومت کامد به اندازه خود استخراج کرد. نمیدانم که هدفشان استخراج قانونی بوده یا غیر قانونی. معنوی از بدخشان نوشته کرده که استخراج غیر قانونی معدن توسط زورمندان نشان دهنده ضعف دولت است. و محمد ابراهیم از ولی گیزاب اورزگان گفته که ما باید ناامید نباشیم، انشالله بعد از سال با طالبان میتونیم از معدن خود به طور درست استخراج بکنیم.
عبیدالله سروری در لغمان علی شنگ ولسوالی سخلی کلیدی وید معدن و استل پا افغانستان که یو عادی خبره ده. زموش پا ولسوالی که یو معدن شده او حق هم در وستوال و طالبان رو پا کنترول کرده چی حقوق استخراجوی. تلحال نورستان علی کلی وید نورستان پا حقوق سیمو که دقا کارکیجی چی دولت هلت حاکمیت نلری. ولی سیرت لزابل لیکلی وای دا موضوع دیر مهمه ده، زکه دا هیواد دا ده هیواد ملیش تمنی ده، پا کانونو بانی دولت باید پورا کنترول ولری او ازمی گته تره پور تکری، ولی چه پا صحیح دول تره کار نخستن کیشی. عبدالواسی ارمان لوگر سخه لیکلی وای ده لوگر ده مثل اینکان دیر زورواکان ولاندی کرده، لیکن دی اینک پر ارتباط هم دا ندی آوریدلی او نه هم دا پا آسان چوک استخراجه ولیشی. اما یو خبر پیاد لری چی وای دی افغانستان دی کانونو ارزشت پا زین راپورونو که 3 تریلیون یاد شویده، پا زین نورو که خواه ویلشی بیدی چه تر و 2 تریلیونو هم زیاده.
بله.
یو تریلیون 1000 میلیارد که جنو لدیه تاسی قیاس که سی چمره دیر لویش تمنی ده، لیکن پا دقیقه غیر قانون دول سی چوک استخراجوی اغا سرمایه چه ممکن یو لک دالر ارزش ولری دوی پا $100 پلوری، یعنی پا حقیقت که زایه که بی.
و در واقع به صورت غیرفنی که استخراج میشه مقدار زیاد از امون معدن از بین میره، در نتیجه از این که او به صورت فنی نیست، دستگاهی که واقعا در اونجا نیاز است از او کار گرفته نمیشه و به وسیله چیزهای وسایل بسیار ابتدایی مردم استخراج غیر قانونی میکنن که بدون شک با مادن افغانستان خیلی اکثر میکلان است.
دی الجزیره یو فیلم پا دیاره یو مستند فیلم و چه لیدومو پیغی که شیی چه ترقم دا قیمتی دا بری زایه کیشه بمونو ورطه شدل کیشه چه راوزی اخه طول توتی توتی شه، یعنی پا زایده دی چه اخه پا سم شکل سره پا فنی شکل سره استخراج شه، پا غیر فنی شکل سره استخراجی شه او لوی برخه زایه کیشه. نو دا خو ډیر لوی ظلم ده، نه صرف افغانستان سره بلکې د افغانستان له راتلونکو نسلونو او بلکې له دې طبیعت سره ظلم ده. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. بله
آقای نیوی سیدونیم.
بفرمایئ. بله بله میشنم صاحب، مهربانی کنین.
همین اشخاص که پول برق بده، اشخاص که زمین ها دولتی رو قصد کرده، اگر اونا پول برق بده و زمین ها دولتی رو دولت رو پیش بست کنن، پس از مادین اونا زورواکا استفاده کردن. اما دستان شد پول برق یک زورمندی هست نمیده، زمین ها دولتی قصد کرده، او کجا هست که از مادین دست میکشه؟
بله سم تشکر، نظر شما بود صاحب.
بل اردون که در تلفن لاری لرو جان معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سروان صاحب، سلام علیکم. قبول که و نیمه صاحب تا نیم سلام در روشی بخیر از جوری است.
سلامت
سلامت, سلامت میره باشه.
سلام حسین.
بله سروان صاحب، اده کانون خبر خوب لحال خود که دلتزه دیرون نولات سر خبر کومه
دلته په هلمند کې کانال ورکیږي د طالب په نامه باندې.
بله، متاسفانه په هلمند کې همدا جنجال روان ده، لیکن موضوع نه ده. خبر یو داس مش په خبرونو کې لمړی خبر هم دا و چې په هلمند کې جنگ روان دی او ډیر خلک پکې وژل شوی دي، خصوصا د دولت وسلوال مخالفان او تبن چې عام خلک به هم وژل شوی وي. بل اوردون کله رو د ټلیفون لاري
بفرمایئ. سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. عبدالله احمد پروان ولایت د سرګد ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کوي. ما پروان صاحب تاسو ته سلام او همکار ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
موږ د پروان په ولایت کې یو تعداد زورواکي دي چې هغوی قانون هر دیګای د ځانه استخراجوي.
بله، په غیر قانوني ډول
خاصتا د فرنجال په درې کې دي چې قمندان نعیم نومېږي او مشر ورور یې احمد ستار نومېږي. هغوی د سپینو زرو کان دی او بل د کارونو کان دی، بغیر د ثاني طریقې نه اوبه وي او اوري مثال لحظه کې خرڅوي. هغه د هغه چې دی د سپینو زرو کان، هغه د احمد ستار زوی ملي امنیت کې دی. هغه راځي په د امنیت په لنجارو کې راځي او د غوړۍ اوري خارجیانو ته ورکوي.
درست، مننه. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړ.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
سلام، سر مو بخیر. عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
سرمان سم محترم، کچیر مستسی وګورو د افغانستان په وسنۍ موجوده حالات کې تل مسلمانې د ټو باندې پاس کو او داغه ملي ګټ د غواش سره مخامخ دي. دا د ولی جواب ولی مشترو سپری جواب کړی چې افغانستان کې چې دونی موجوده ستونزې وي، افغانستان یو ځینی هیواد دی چې مشتل پر دې باندې ټینګار کوي چې افغانستان غنی هیواد دی. دغه د افغانستان بډایي، د افغانستان د زیر موجودیت په کوم ځای کې دی او مشت سی ولی لا تر اوسه پورې کوم مش خبر حکومت ته متوجه شي کو تاسو ورسره په دې اړه څه معلومات څه کړی دي. هغه ورته زورواکي راځي زما په منطقه، زما په سیمه کې، هغه څه زما تاریخ کې بدای دي، هغه څه زما د اقتصاد د خواص څخه ما بدای تعریفوي. نو دی ولی ولسه زړه نه پورته کوم. نو په دې اثر باندې سروان سم محترم، کچيري د افغانستان حکومت او په خپل د افغانستان ولسونه خپل اراده تمثيل نکي او دغه څه موجوده اوسه پر وړاندې باندې په خپل مشت سی اقدام ونکو، راځي دغه افغانستان افغانستان او
روسمو. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است. مهربانی کنید. سیب،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سیب، تاسا و ستا همکار تا یکی هیلی احترامات را نکم کل اغوانان تا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
جان محمد ما دکنر ولایت خاص و صحیح تاسا تماس کیم
کوردی ودان
محترمه. ډیر خسته مو وکړل دا د نوې موضوع په مورید باندې نظر دا دی چې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د افغانستان د ټولو ملي شتمنیو نه دفاع وکړي او هغه وساتي. دا چې زموږ ولسونه هم په دې باندې مکلف دی چې دغه لرغوني آثار د ځمکې نه لاندې د چا په شخصي جایداد کې وي او که په عامه ځایونو کې وي، باید دا دولت ته حواله کړي او دولت دې ته زمینه سازي جوړې کړي چې دغه په زمينه سازي وته جوړ کی او دغه شینه کوم چې د ځمکې لاندې دي په اساسي ډول راوباسي او دغه شین دغه پیسې چې کوم دي د خزاني ته لاړ شي ترڅو ټول افغانان دغه نه برخمن شي. دا چې اوس حکومت خو ویني چې په یو غره کې یو ځای کې کانګ راوځي، پرومیټر راوځي، نور لرغونی آثار راوځي او حکومت باندې دته په دې لار باندې تیریږي. دا خو تر په اواز هغه نه جاس کې نه تیریږي کنه. نو حکومت د هغه ځین مخنیوی نه کوي او په څورو پورې شوت مانی هغه ملي شتمني د ده په لار باندې تیریږي او ستاسو نور هیوادونه ته ځي.
سلامت اوسئ، مننه.
تشکر، مهرباني. سب سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سر، نه تماس از اینا قطع شده. محمد ادری سروری در پیام خود از ولایت فاریاب نوشته کرده که در منطقهشان معدن نمک در ولسوالی دولت آباد وجود داره، کسانی که امنیتشان گرفته میشه و گفتن سر به خود نمیدانم پیامشان واضح نیست. فکر میکنم گفتن که استخراج میکنن و حکومت باید در این مورد توجه جدی بکنه. محمد قاسم زواک از المان در پیام دومی خود نوشته کرده که در ولایتشان یک معدن به نام سنگورخان بود که پاکستان از او استفاده میکنه. و رحیم الله مقدس از ولسوالی مرجع ولایت المان نوشته کرده که از دولت افغانستان میخواهیم که بر کسانی که استخراج غیر قانونی میکنن برشان جزا و یعنی مجازات تعیین بکنن.
نورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکلی دی چه وی غیر نورستان که پا غیر قانونی دول ده قانون استخراج کیجی پا تیره بیا پا کامدیش پیروک پا سیمکی ده کامدیش پا پیروک سیمکی او ده امدارازوی چه ده مرکز پارون او واما ولسوالی که بیا پاکستان تا ده قاچاق پا زرگه انتقالیشی اوسنی چارواکوی ده مخنیوی جمنه کره خو با نفوذ اشخاص او پا پارلمان که وکیلان خندون ایجادوی.
برای تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن تا وقت خبرها یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی صاحب.
بفرمایید شنونده عزیز صحبت کنید.
بله اماچا.
مهربانی.
بله ازم دغایم اماچا. خالی و دمکار این زنگ روانه ده.
مهربانی کوی صاحب.
مهر در شروان صاحب دغا. چې دا وطن ناام دی څو چې جنګ دلته په غلط شروع او طالبان شروع دي دلته په کابل کښې بانک چور سو تاسې خو په کابل کښې بسته بانک چور سو تاسې ته په خپله باندې معلومات ته مننه کوم.
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړ.
نظر کوتا
نعمي صاحب یو اورېدون بل
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني
مهرباني صاحب.
سلام علیکم د لغمان څخه.
مهرباني کوي.
جوړې په خیر
سلامت اوسې کور دې ودان.
وفرمایئ سلام اوسې
د نورستان په هغه کښې دا کانډي هغه غیر هغه خلک امنیتي ځواکونه امنیتي نه نیسي او غیر همداسې مستقیما خلک باسي او خرڅوي.
بله صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. له ټولو اورېدونکو مننه. اوس زیات وخت نه لرو. البته له خبرونو وروسته به کافي وخت وي چې ټلیفون را وکړئ. همداراز د سکایپ شمیره په یاد لرئ که انټرنیټ لري او سکایپ لري رادیو ډاټ ازادي زموږ پته ده او ستاسو پیغامونه لولو په 1300 شمیرې نور هم را واستوئ.
بله منتظر تماسهای تلفونی تان تا دقایق بعد هستیم. در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسهایتون از طریق تلفن و اسکایپ پاسخ بگوییم، اما پس از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین. در مورد موضوع برنامه ما که استخراج غیر قانونی معدن و صدمه‌اش بر افغانستان است، نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. در جریان خبرها میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بفرستین. در بخش دوم برنامه هر یک از پیام های شما را به خوانش میگیریم، اما خواهش ما هم از شما این است